کومه ستونزه لري او یا د فساد موارد لري، تاسو کولی شئ له موږ سره شریک کړئ. ډیره مننه، ورځ مو نیکمرغه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه اوریدلای شي، او په دویمه نیمه کې دوه ونیز خبرونه د ورکوښو عزیزانو او د انصاف پلټه خبرونه اوریدلای شي. خو خبرونه په خبرونو پیلو، خبرونه احمد تکل چمتو کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې شپارس کوچنی او لوی کلی له وسلواله مخالفینو څخه تصفیه شوی. د شاهین قلوردو له تعلیمي کنډک څخه 650 سرتیری د زده کړو له یوې دورې فارغ شوی، او راپورونه وایي د سوریه دولتي ځواکونو په هومس ولایت کې د داعش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم نیولې ده. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې 40 وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوی لیدي، د پولیسو د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې 29 وسلوال هم ټپیان شوي دي. په بیان کې همدا راز یادونه شوې چې امنیتي ځواکونو د دې پوځي عملیاتو پر مهال د مرکزی بغلان 14 لوی او کوچني کلی له وسلوالو څخه تصفیه کړي، چې له دې سره په سیمو کې نه امنی هم له منځه تللې. بیان یادونه کوي چې امنیتي ځواکونو د وسلو او مهماتو یو زیرمه هم ترلاسه کړې. د یو بل خبر لمخه، د اورزګان ولایت سیمایز امنیتي چارواکي وایي په دیراود ولسوالۍ کې د افغان پاوڅ په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د دیراود د امنیت قومندان شاه محمد ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه نه وخت د دې ولسوالۍ په چتو سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د دې په وینا د پوز په توپچی ځوابي حمله کې طالبانو ته د مرګ ژوبله اوخته ده. نو موري په دې اړه چې څو وسلوال مړه او څو ټپیان دي، او هم درز د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. لورزګان څخه د یو بل خبر لمخې، پرون د دې ولایت په چوري ولسوالۍ کې دوه پولیس د یو ماین په چاودنه کې ټپیان شوي. د چوري ولسوال امین الله آزادۍ رادیو ته وویل د پولیس سرتیری پرون د توری چینې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال ټپیان شول. د شاهین قلوردو له تعلیمي کنډک څخه 650 سرتیری د زده کړو له یوې دورې فارغ شول. په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلوردو قومندان جنرال امان الله مبین وایي د سرتیرو 9 پوځي زده کړې وکړې. د زیاته کړه چې دا د پوځ د پیاوړتیا لپاره یو لوی بریالیتوب دی.
شامل قطعات قوای مسلح و اردوی ملی افغانستان میشه که یک پیروزی بسیار خوب و یک موفقیت بسیار کامل و در خدمت تقویه و حمایت اردوی افغانستان حرف بسیار خوب و حرف بسیار بلند.
د شاهین قلوردو چارواکي وایي دا نوي روزل شوي سرتیری به په سرپل، جوزجان، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې ډګر ته واستول شي. د افغانستان د هوایی ملکی چلند د رادار د سیستم د فعالولو قرارداد نن په ارګ کې لاسلیک شو. جمهوری ریاست وایي دا قرارداد په داسې حال کې د چې ولسمشر اشرف غنی هم حاضر و. د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې د رئیس شاه محمود حبیبي او د تالیس په نوم د جرمني شرکت د مارکیټینګ د مسؤول لخوا لاسلیک شو. په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سیستم له فعالېدو سره د هیواد د هوایی ترافیک خدمات پراخیږي، او الوتکې د افغانستان په هوایی قلمرو کې له 9000 فوټو څخه اوچتې الوتنې کولی شي. خبر پاڼه زیاتوي چې په 2016 کال کې د هیواد د هوایی کرښې د ترانزیت عواید 40 میلیون ډالر، خو د رادار د نوي سیستم له فعالېدو سره به 50 میلیون ډالرو ته لوړ شي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي ولسمشر بشار اسد ته وفادارو ځواکونو د سوریې په هومس ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم نیولې. السخنه د لرغوني تاریخي ښار پالمیرا په شاوخوا 1 کیلومتره کې دایرزاور ته د تللي سړک په اوږدو کې وروستۍ پرته سیمه ده. په دایرزاور کې د دولتي ځواکونو یو ګارنیزیون د 2015 کال لپاره تر محاصره لاندې و. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي دا ښارګوټی د سوریې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پوځ له سختو هوایي او توپچي حملو وروسته ونیول شو، خو د سوریې حکومت تا تر اوسه د دې خرنیول نه دی تایید کړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په مانیلا کې د آزیان یا د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د غونډې په حاشیه کې خبرې سره کوي. ریکس ټلرسن او سرګی لاوروف پر روسیې د امریکا د بندیزونو له توشي د لایحې له توشي وروسته د لومړي ځل لپاره سره ګوري. چارواکي وایي دوی به د کوریا د ټاپو وزمې، سوریې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. ټلرسن د غونډې د پرانیستو پر مهال وویل
a number of security interest of mutual interest
د دوړو خواو د علاقې وړ امنیتی او اقتصادي مسایل شته چې باید خبري پرې وکړو. موږ به د امنیتی غوښونو ګډو او د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د فرصتونو په اړه خبري وکړو. د راپورونو له مخې ټلرسن او لاوروف د کتنې پر مهال مسیدل او ټوکې ټکالې وکړي، خو د خبریالانو په وړاندې خپلې اصلي خبرې ونه کړې او حتی دواړو د یو خبریال د پوښتنې ته هم ځواب ونه وایي چې نوي بندیزونه به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وکړي. ټلرسن او لاوروف په داسې حال کې سره ویني چې د واشنګټن او مسکو اړیکې سخت کړکیچن شوي.
له احمد تکل مننه کوم چې د افغانستان سیمه ونړې خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شي: د افغان حکومت اجرایي ریاست وی افغانستان به هیڅ کله هم د عراق وضعیت ته ونه رسیږي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
افغانستان هیڅ کله د عراق وضعیت ته نه رسیږي او موږ په تېرو دوه کلونو کې دا ثبت کړه. اما ضرورت دی چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
په دې اړه د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون له یو غړي سره هم غږېدلی یو. د افغانستان د اوبو انرژي پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وای له اجرایي رئیس سره سیاسي اړیکې شکولې دي.
جناب دفتر صاحب نتونست که خواستهایی که جمعیت اسلامی افغانستان داشت در نظام بتونه که او خواستهای دنیا برآورده بساز.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ، په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ پر روسیې د تازه بندیزونو لایحه تصویب کړه، خو د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په ناسته کې دلته خبرې پیل کړې دي او په دویمه نیمایي کې به دوه اونیزې خبرونې درته وړاندې کړو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د حکومت اجرایي ریاست وایي چې افغانستان به هیڅ کله هم د عراق وضعیت ته ونه رسیږي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د اجرایي ریاست مرسیال وایان جاوید فیصل د خبرې د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهم د څرګندونو په غبرګون کې وکړې. ښاغلی ګراهم په دې وروستیو کې ویلي که امریکا د افغانستان وضعیت ته پام ونه کړي، دغه هیواد به له عراق هم بدتر شي. تفصیل د رحمت الله پراپورکی.
د افغان حکومت اجرایي ریاست وای افغانستان اوس یو پیاوړی اردو لري کومه چې له خپل خاورې دفاع او د نړیوالو په ملاتړ او همکاري ترهګر ځپلای سي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغانستان وضعیت به کله هم د عراق په شان نه سي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې سي.
افغانستان هیڅ کله د عراق وضعیت ته نه رسیږي. افغانستان قوی اردو لري او موږ په تېرو دوه کلونو کې دا ثبت کړه. اما ضرورت دی چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانانو تر څنګ پاتې شي، په څو مشترک هدف چې د سوید راتګ او تروریزم نه هوده هغه ترلاسه.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور لینسی ګراهم په دې وروستیو کې ویلي د افغانستان وضعیت کړکېچن چنده او که امریکا ورته پام ونه کړي د افغانستان وضعیت به له عراق نه لس چنده بدتر شي. ښاغلی ګراهم دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې نړیواله ترهګري د پراختیا په حال کې ده او تازه داعش ډله هڅه کوي چې د پښو خوندي ځای پیدا کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې ځپلې او اجازه به ورنه کړي چې په دغه هیواد کې د ځان لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي. د یاد وزارت مرستیال بیان محمد ردمنش ازادي راډیو ته ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو بشپړ ملاتړ وکړي.
مونږ خپل آمدګیګان لرو، مونږ هیله لرو چې جهان او منطقه هم مونږ سره د تروریستانو په مقابل کې نه فشار بلکې عملا خپل فعالیت سرته ورسیږي.
دا سرګندونه داسې محل کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په جګړه کې په نه پرمختګ انتقاد کړی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لینزی ګراهم د افغانستان لپاره د امریکا په پالیسی کې محوري کس پاتې شوی او خبره یې باید له پامه ونه غورځول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
که د لینزی ګراهم خبرو ته هم توجه ونه شي، بیا هم افغانستان د یو کړکیچ سره او کومه اشاره چې هغه عراق ته کړې ده، زه فکر کوم چې دلته به وضع د عراق نه هم لکه څنګه چې دوی ویلي دي زاغوی سره موافق کړي.
ښاغلی داود وای امریکا باید د افغانستان د امنیت په مسله کې له پاکستان سره یو حل ته ورسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د امریکایي سناتور لینزی ګراهم روسي او څرګندون ته پکتو وای چې امریکا او نړیواله ټولنه باید افغانستان وسنی وضعیت ته پام ډیر کړي. د کمیسون غړي نواب منګل آزادی رډیو ته ویل چې امریکا باید په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د مخنیوي لپاره خپل حالې ځلې زیات کړي. له ښاغلي منګل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د لینزی ګراهم د روسي او څرګندونو د څرنګوالي پاړه ترې پوښتلې دي.
زه فکر کوم د امریکا د سناتورانو څرګندونې دا په دې معنا دي چې باید یو خاصه توجه د افغانستان د جګړې لپاره وشي. خاصه توجه ونې کې زه فکر کوم هغه څرګندونې چې سناتورانو کړې دي هغه څرګندونې پر ځای دي. د افغانستان نظامي دکتورین همدارنګه زموږ سیاسي مسؤولین همدارنګه زموږ جناب رئیس جمهور او د امریکا حکومت په ګډه دې ته یو د حل لاره پیدا کړي.
منګل صاحب، څه کول پکار دي د امریکې لپاره او افغان حکومت لپاره تر څو پورې چې د افغانستان وضعیت د عراق وضعیت ته ونه ګرځي؟
په اول قدم کې په پاکستان باندې باید فشار راولي او یا پاکستان د نړیوالو په ترسانو په تور لیست کې شامل کړي. که دغه کار ونه کړي زه فکر کوم دغه جګړه به اوږدېږي او پاکستان دوه مخې سیاست کوي، هم امریکا ته ما بازی ورکوي، هم د افغانستان ولسونو په دې پوهېږي، د افغانستان حکومت په دې پوهېږي چې پاکستان موږ سره دوه مخې سیاست کوي. که په پاکستان باندې فشار نه ولي هم سیاسي هم نظامي زه فکر کوم د حل لاره نه پیدا کړي.
د افغانستان جګړه څومره کورنۍ او څومره بهرنی آباد لري او دا جګړه ولې دومره اوږده سوه؟
زه فکر کوم چې ډېر آبادی بهرنی دي په دې جګړه کې. مخکې پاکستان ډېر مستقیما لاس لرلو، اوس ایرانیان هم د خپل اقتصادي ګټو ته د رسېدو په خاطر هم اردنګلي دي، همدارنګه روسیا هم بې تفاوته نه پاتې کېږي، د امریکا یو ستراتیژیک دښمن دی. نو بنان زما په نظر دغه جګړه بود خارجي ډېر زیات دی.
منګل صاحب، دې وروسته کې امریکا د افغانستان په اړه د یو نوې ستراتیژي په جوړولو بوخت ده، کوم ټکي ته باید امریکا پام وکړي تر څو پورې دا نوې ستراتیژي چې د افغانستان د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي باید کوم ټکو ته پام وسي؟
د افغانستان حکومت سره لکه څنګه چې مرستې کړې دي مرستې لا زیاتې کړي، د افغانستان وسلوال ځواکونه هغه سیمفونه چې تر اوسه نه دي تجهیز شوي نه دي اکمل شوي، لکه زموږ هوایي ځواکونه تر اوسه نه دي تکمیل شوي، هغه زر تر زره اکمال کی. همدارنګه زمونږ غردال قوت هغه ټانکونه دي، مونږ په هغه شکل چې د دې جغرافیه لپاره ډیر مناسب دي هغه اکمال لکی. په فکر کوم یا زمونږ هغه توپچی چې باید په دې خاوره کې موجود وي زمونږ قوای باید ولري توپچی جوړ کونه هغه اکمال کی. پر زمي برخه کې د افغانستان حکومت سره ډیر مرستې ته ضرورت دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی نواب منګلو چې زموږ له همکار رحمت الله افغان سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د اوبو انرژي پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وی له اجرایي رئیس سره سیاسي اړیکې شله ولیدي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل عبدالله بي صلاحيت دی او نه دی توانېدلی چې د جمعیت اسلامي مشروع غوښتنې پوره کړي، خو اجرایي ریاست د اسماعیل خان د څرګندونې یوازې هغه پورې اړوندې بولي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وای چې د جمعیت ګوندیری غړی او پلویان د اجرایي رئیس لکړنو راضی نه دي. د چې د یکشنبې پورې زی آزادی رادیو سره خبرې کولې وویل عبدالله په تیرو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي له ادرسه کاندید وو، خو د دب خبره د دوی غوښتنې نه دي پوره کړي. د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا دا غړی وای اوس دوی له اجرایي ریاست سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې نه لري.
ما د مجموع جمعیت اسلامي افغانستان مجموع کې چې جمعیت اسلامي کوم کاندید ورکړی و هغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله و چې هغه نه دی توانیدلی په نظام کې د جمعیت مشروع او معقولې غوښتنې پوره کړي. نو جمعیت یو ډول ګیله لري او موږ هیڅ ډول سیاسي اړیکې ورسره نه لرو. اسماعیل خان وایي د دې لپاره چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اړیکې له خلکو سره خرابې نه شي ځینې دوکه باز او کاذب کسان یې خپل سلاکاران ټاکلي دي. د ده په باور تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې اجرایي ریاست خپلو دغو سلاکارانو ته تنخواګانې له کومه ورکوي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل بیا د اسماعیل خان د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي امیر صاحب اسماعیل خان د افغانستان یو پیژندل شوی او د احترام وړ شخص دی، خو نظر او لیدلوری خپل دی او یوازې له خپل ځانه استازیتوب کوي. له دې وړاندې د بلخ والیات محمد نور او ځینو نورو څیرو چې په تیرو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و له ښاغلي عبدالله خپل ملاتړ بیرته اخیستی ویلي دي چې هغې غوښتنې نه دي پوره کړي. تر هغې وروسته عطا محمد نور له خپل سیاسي حریف عبدالرشید دوستم سره یو ځای شو او نوی سیاسي ائتلاف یې جوړ کړ. اسماعیل خان له ازادي راډیو سره د یکشنبې د ورځې په مرکه کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو په هدف ټینګار وکړ چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید له واکه لرې او ډېر ژر نوي انتخابات ترسره شي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي چې په تیرو انتخاباتو کې عبدالله عبدالله یوازې د جمعیت ګوند کاندید نه و بلکې ځینې نورو ګوندونو خلکو او ډلیو هم ملاتړ کړی و. د ده په باور اجرایي رئیس له دې امله چې نه دی توانېدلی له خپلو صلاحیتونو استفاده او انتخاباتي شعارونه عملي کړي ډېری ملاتړ یې له لاسه ورکړي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي تصمیم نیولی چې په هیواد کې فعال خصوصي پوهنتونونه په جدي توګه ارزیابي کړي. د دغه وزارت سرپرست عبداللطیف روخان د خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د عدالت د ټولولو لپاره د مدني ټولنې لخوا د کانکور په ازموینه کې د لسو غوره بریالیو محصلینو د ستاینې په غونډه کې وکړي. زموږ همکار خان محمد سین د غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
که څه هم له وروستیو څو کلونو راهیسې په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه پوهنتونونو کې یو شمیر داسې هم شته چې فعالیتونه د کمیت د ټیټوالي له امله د اندېښنې وړ دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روخان وایي د یاد وزارت مشرتابه تصمیم نیولی چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد ټول خصوصي پوهنتونونه د کیفیت له پلوه په جدي توګه وارزوي او درجه بندي کړي.
بررسی جدی ماسات اصولات خصوصی ما تشویش جدی ماست.
دلوړو زده کړو د خصوصي موسسو بررسی زمونږ جدي اندېښنه ده. مونږ غواړو چې خصوصي پوهنتونونه په جدي توګه بررسی کړو. په دې کې داسې پوهنتونونه شته چې زحمت یې ایستلی او ښې نتیجې یې ورکړي دي. ځینې لږ څه ستونزې لري او ځینې داسې دي چې ستونزې لري او وړ نه دي. د دې لپاره مو تصمیم نیولی چې په نږدې راتلونکي کې ارزیابي ترسره او ښه او ناوړه سره جلا کړو.
خاغلی روخان دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د عدالت د ټولو لپاره د مدني ټولنې لخوا د کانکور په ازموینه کې د لسو غوره بریالیو محصلینو په ستاین غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د 2001 میلادي کال راهیسې د هیواد په مرکز ولایتونو کې شاوخوا اتیا خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې فعالې شوې دي. پخوا تر دې د ځینو خصوصي پوهنتونونو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خصوصي پوهنتونونو د علمي او مسلکي تجهیزاتو له کموالي شکایتونه کړي دي. په ورته وخت کې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي دوی د لوړو زده کړو په برخه کې د حکومت له اوږو څخه تر ډیره درانه بارونه ښکته کړي او که مرستې ورسره وشي کیفیت به یې په لږه موده کې د قناعت وړ شي. په کابل کې د آشنا پوهنتون رئیس عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
خصوصي پوهنتونونه په مجموع کې په افغانستان کې په نسبي شکل باندې بهتره فعالیت لري. شاید داسې پوهنتونونه وي چې معیار مطابق خپل تدریسي او اکاډمیک فعالیتونو ته ادامه نه ورکوي. په اطمینان سره تاسو ته ویلی شم که چېرې خصوصي سکتور ته حمایه شي دوی کولی شي باکیفیته تحصیل محصلینو ته وړاندې کړي.
بلخوا یو شمیر محصلین چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دولتي پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې د خصوصي پوهنتونونو له لوړو فیسونو هم شکایت کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د قدر منوریدونکو اوس هم یو څو ولایتي مطالب راخلو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې سیمهیز چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې د پخوا په شان دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې له دغې ولسوالۍ څخه د امنیتي ستونزو په اړه ګڼ رپورټونه ورکړل شوي وو. تفصیل د اجمل لاریان په رپورټ کې.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په دې وروستیو کې څه باندې لس ورځې د درنې جګړې شاهد وه، خو اوس مهال د دې ولسوالۍ سیمهییز چارواکي وایي چې په امام صاحب کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري او د دې ولسوالۍ خلک په آرامه فضا کې پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغې ولسوالۍ د ولسونو د نه ستړې کېدونکو هلو ځلو له کبله نن ورځ په نوموړي ولسوالۍ کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی. اوس مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت نورمال دی او دښمن په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخ شو، ځکه د افغان ځواکونو په میړانې سره له خپلې خاورې څخه دفاع کوي او دښمن د تیښتې په حال کې دی. همدارنګ امنیتي وضعیت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ښه کېدو په حال کې دی. ښاغلی سعیدی زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د نوموړي ولسوالۍ په مهمو سیمو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړي دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې دوی د امنیت راوستو په برخه کې له دولتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي، څو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د امام صاحب ولسوالۍ څو تنه اوسیدونکو د دغې ولسوالۍ د امنیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اوس انشاءالله چې دا مخکینی نوازه ډېر ښه شوی ده او بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ښه جمع جوش ده، څنګه چې مخکې وو هغه رقم ته ګڼه ګوڼه ده او جمع جوش ده.
مرکز خار چې دی اوس خو ښه دی، پخوا په شان دي، خو هغه سل په سلو کې به نه وي، خو بیا هم که ووایي نوي په سلو کې پخوا په شان دي حالات برابر دی. انشاءالله خدای مهربان دی، امنیتي ارګانونه دي کوشش خوار و زیاري باسي موږ وینو، خدای مهربان چې واپس خپل حالي حالت ته راورسیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې ورستو کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د خونړۍ جګړې شاهد وه او د دغې جګړې له کبله څه باندې 2000 کورنۍ هم له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. خو اوس مهال د دې ولسوالۍ مرکز کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی، خو لا هم د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس هم ورزو خوسته خوست کې شنو خونو یا گرین هاوسونو د ترکاریو لپاره یاد ولایت پر زیان پر ځان بسیا کړی. د کرنې وزارت په چوکاټ کې د سکال په پیل کې په خوست کې سل شنې خونې جوړې شوې چې د چارواکو پوینه په هر فصل کې 640 ټنه ترکاری کوي. اوس مهال د خار ډیری ترکاری د همدې شنو خونو حاصل دی. نور حال خوست خزمون همکار نجیب الله لو خیل را کوي.
پخوا خوست ته ډیری سبزی او ترکاری د ګاونډي هیواد پاکستان او یا هم د افغانستان له یو شمیر ختیځو سیمو راوړل کېدی چې د اوږده واټن له کبله یوه اندازه خرابې دي او به یې هم صنعت سل وړوي. خو په وروستیو اتو میاشتو کې چې په یاد ولایت کې د کرنې د ودې او کلو د پراختیا پروګرام یا کارډیف په چوکاټ کې سل شنې خونې فعالې شوي، خوست تر ډیره د ترکاریو له پلوه پر ځان بسیا شوی دی. یا د سل شنې خونې د خوست د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د کارډیف پروګرام چې د کرنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري جوړې شوې دي. د نور احمد په نوم یو کس چې خار سره نږدې په دو سرکه کې شنه خونه لري وایي:
دا شنه خونه چې مو جوړې کړې دي تقریبا 12 زیاده سورج کې مو نصب ومنه بانجان لري خرڅ کړي دي، سلم جنې اخیستې دي، نو مو ډېر جنداجي ویني، ډېر فائدہ منه شې دي ویني.
د دې ترڅنګ په یو بل شنه خونه کې بادرنګ کرل شوی چې د کیفیت له اړخه جواد ښه معلومیږي. د اختر په نوم د یاد شنه خونې مالک وایي اوس ټول خلک په اول ګام کې د خوست خپلې سبزی اخلي.
پرنګ مې د زسمنه بادرنګ د خاص کړو او ډېر ښه نتیجه ورکړې دوه مين دې تر پښاله یو بل امید درځه پندش بیگ مړه کوم مصرف یو د بل چار نه په خوست ډېر
شنې خونې د کرنې د ودې او کلو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې د پلان او بودیجې سره سم داسې جوړیږي چې ډېر سلنه پانګونه پکې په خپله د ځمکې مالک کوي. د یادې ادارې مشر حیات وزیر عرفان وایي د شنو خونو د جوړولو سره د خوستیانو لیوالتیا ډېره ده.
پارک ګرین هاوس کې بیا پیسه د کرنې د ودې او کلو پراختیا بنویل خو ورکول کې یو دېش پیسه ده خپله سوچ پانګونه کوي په دې باش کې. هغه خوست خلک په دې باش کې ډېره زیاته لیوالتیا لري او کوم امکانات په لاس کې لرو د دې لپاره فراول نه کوي.
بل لور ته یو شمېر خاریان وایي کچېرې د شنو خونو ترڅنګ سړې خونې هم جوړې شي نو د دې ترکاریو څخه به د کال په هر موسم کې ګټه واخیستل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر،
اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو هر ورځ له سهار 8 بجو څخه د مخام تر 8 بجو پورې د افغانستان په لویو خارونو کې په 0.15 اف ام چپو باندې په شفافه توګه اوریدلی شي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې نن د ولسمشر غنی د سفر په اړه چې ایران ته پرون کړی وو په غاړه مطالب خپره کړي دي، زموږ همکار اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. افغانستان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د افغان ولسمشر ګډون چې نوموړي کابو 2 میاشتې مخکې د افغانستان د اوبو د پروژو په اړه پاروونکې څرګندونې درلودې، هغه هیواد په ځانګړي ډول ښاغلي روحانی ته دا څرګند پیغامونه درلودل. خ گاونډیتوب د سیمې او نړۍ د حالاتو درکول، لویدیز گاونډی ته اهمیت ورکول، د دواړو هیوادونو پر ملي ګټو ټینګار، د نړیوالو تړونونو لمخه د دواړو هیوادونو تعین شوی حقونو باندې قناعت، د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري، او لشوخه 2 میلیونه افغان کډوالو څخه د فشار د علي په توګه استفاده نه کول. په سر مقاله کې راغلي هله داد چې لرنی چارواکو دا پیغامونه درکړي وي او د دواړو هیوادونو ګټو ته پر منطق ولاړ پاتې شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا ایران ته د ولسمشر غنی د سفر موضوع ته په اشاره د دواړو هیوادونو د مشترک ستونزو او په وړاندې د مبارزې په اړه لیکلي دي. اصلاح لیکي افغانستان او ایران دواړو ته د ترهګرۍ خطر متوجه دي او په کار ده چې دواړه هیوادونه د دغه پدیدې په وړاندې ګډې مبارزه کې له بل سره همکاري وکړي. د اصلاح سرمقاله لیکونکي د مخدره موادو د قاچاق موضوع ته هم اشاره کړې وې چې دواړه هیوادونه ترې سخت متاثر دي او په کار ده چې د دې په وړاندې هم ګډه مبارزه وشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارونکو په اول لیکلي چې افغان ولسمشر ته له ایراني چارواکو لخوا لکه څنګه چې لازم و هرکلی نه دی ویل شوی. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غنی ته د هغه هیواد په وای ډګر کې یوازې په کابل کې د ایران سفیر هرکلی ویلې. په داسې حال کې چې د ډیپلوماتیک عرف لمخه باید ایراني سیالي او یا هم نور لوړپوړو حکومتي چارواکو ورته خراغ لاس ویلې وي. ورځپاڼې په خپل مطلب کې د ټولنیزو رسنیو د شمیر کارونکو په حواله دا هم لیکلي چې دا افغان ولسمشر ته د ایراني چارواکو لخوا سپک کتل ول او په کار وچه ولسمشر غنی د اعتراض په ډول په یاد مراسمو کې له ګډون نه ډډه کړې و او د هغه هیواد له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد ته راستون شوی و.
قرمنو اوریدونکو، اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې په ناسته کې سره خبرې پیل کړې. د دوی لیدنه په داسې حال کې روانه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په روسیې باندې د بندیزونو تازه لایحه هم تصویب کړې ده. زموږ همکار صفی الله ستانگزی دغه موضوع تعقیب کړی او په اړه یې جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې په غونډه کې چې د فلیپین په مانیلا کې روانه ده خبرې پیل کړي. مخکې د دوی د لیدنې دقیق وخت نه و پډاګه. خبرلانو ته یوازې د ریکس ټیلرسن او د سرګی لاوروف د روغبړ د تصویر او غږ اخیستو اجازه ورکړل شوې او بیا وروسته رسمي خبرې پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په داسې شرایطو کې خبرې پیل کړي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت سخت خرابې شوې دي. د اگست په دریمه ولسمشر ډانلډ ټرمپ ورسره له هغه چې پر روسیې نوي بندیزونه توشې کړل په خپل ټویټر اعلان وکړ چې له روسیې سره اړیکې تر بل هر وخت په خطرناک ډول سړې شوې دي. د بندیزونو تر توشې ورسره د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدوف دا اقدام د خپل هیواد په وړاندې یو پوره تجارتي جګړه وبلله. بندیزونه د کانګرس لخوا تصویب شول او لومړی سر کې ټرمپ هم ورسره مخالف و. په روسیې باندې بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د پوز د مداخله او د امریکا د تیر کال ولسمشری انتخاباتو پر مهال د روسیې د لاسوهنو په خاطر لګول شوی. بندیزونه په ایران او شمالي کوریا هم لګیدل دي. خو له دې ټولو سره سره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو لیدنه په عادي حالت کې پیل شوه. ریکس ټیلرسن مخکې ډاډ ورکړی و چې له سرګی لاوروف سره په خبرو کې کومه دښمنی نه لري. هغه د سرګندونې څو ورځې مخکې وکړي او ویل چې لاوروف روف همز ما په سرجمن د څو د اړیکو د خوالي لپاره لارې چارې ولټوي. په مانیلا کې د نننۍ غونډې پر مهال خبرلانو دواړو ریکس ټیلرسن او لاوروف ته په خطاب د تازه بندیزونو په اړه وپوښتل خو هغوی ځواب ونه وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ریکس ټیلرسن په فلیپین کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو له لوړ رتبه چارواکو سره د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو، سمندري امنیت او له تروریزم سره په مبارزې بحث کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې سرګی لافروف به په مانیلا کې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو، سوریې او منځني ختیځ په شمول په ځینو مهمو نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو دوه اړخیزې خبرې ولري.
قدرمن اوریدونکو، په دې سره د خبرونې لومړۍ نیمایي ته ورسیدلو او د وخت د کمښت لامل نه شو کولای چې د خبرونو لنډیز راوخلو، او اوس هم دوه اونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغی پسې ورشبلو، یاغی پسې ورشبلو، یاغی پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو وريدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم. د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې موضوع د کونړ ولایت د یو بوسیدونکو ارسلہ ستونزې ده. دی وی لسو کنونو راهیسه د دفاع وزارت د یو پروتوکول لمخه د کونړ او نورستان ولایت امنیتی پوسټو ته خدمت کړي، خو تنخای په منظمه توګه نه ورکول کیږي. د دستون زمو د کونړ ولایت د 201 قول وردو لمسؤلین او همدارنګ د دفاع وزارت ل چارواکو سره شریکه کړي ده. لومړی به د ارسلا او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ته د کوم ځای نه ټلیفون کړي؟
ما د کونړ نه ټلیفون کړي دی.
مشکل ده سو
د ملي اردو د سرکوګي کرا دغه کاریګری او دغه وبو د اشاو او چا دوی دغه شیان ورته ورخېجو.
رسمي هسته او کنه قراردادیان هسته یې غسر
قرارداد زمونږ نه دی چې دغه ماجی قرارداد یو کسره هر کسره د پوسټي پوسټي پروتوکول ورسره دی.
دا د لاندې مودې د پاره دی کنه د یو کال د پاره
یار پروتوکول د یو کال د پاره دی.
اوستا مشکل څه دی؟
زمونږ د درې نیوم کال نه نه درې مېشت پاتې خو ټول درې نیوم چې مور نیوم کال نه خمن ملي نه روپې زمونږ پاتې دي. د زوی وزیر د پاسه امر لاره راکړه د مونږه ځای امر مصرفیا ته راوړو ماغه پیسې هم دوره وخوړه. د پروس کال مونږ ته د وسنه چې استفال شو کده وزیر صاحب لوړه نو شګه زنه خیخاتان راولې غره دغه پوسټي وکټلې با داغې نه راته تصخیص واچاو. هغه تصخیص د جلال آباد مشروطیت زمونږ د بیرته دغه کړه پنځه نیوم کال پیسې راکړي دغه نور راته بیرته دا ورکو. هر چاله چې ورځي څوک پرې نه خوسته ده.
دا قرارداد چې تاسو لری دی پوسټو سره د کال په کال نوې کیږي او کنه همداسي چې شوه دی امغه دوام لري.
هر کال بعد نوې کیږي.
سکالم کړه دا قرارداد
کالم تر اوسه پورې نه قرارداد کړی دی. نو سره چا قرارداد کړی دی او اکمال ورته کوو. ریاست لوجستیک د وزارت له خوا ورته موږ چې په دې د خدای مونږه د غشینه خو خلاص کړی چې نه تاسو څه شی ورته وایي نه هغه قطعه ورته وایي څه شی ورته وایي او تاسو نه شئ پرې خوستې دی دغه به تاسو بیا کوئ تر څو پورې چې یا دا مونږه قرارداد چاله ورکړو او یا به ستاسو سره وکړو. تر اوسه پورې زمونږ دغه اتمه میاشت روانه ده.
خبر درته چا وکړه چې تاسو به اندې خپل کار ته دوام ورکوئ؟
سیبال لوجستیک د مدیر د لیواله ته ویل دي به لاړو لوجستیک د وزارت دا غي مراته وی چې دغه کار تاسو نشئ ترې خو څو ورته وای چې موږ هم مسلمانان یو چې موږ به چې لري کور لري فامیل لري تاسو زمونږ پیسې ساري کړی دي. ام دا یو یو ته ورنيږي بلم بل ته ورنيږي پورم زمونږ انډیوالان ورغلي ریاست د لوجستیک د کارول نه دی ترسره کړی چې نور زمونږ خواړه تاسو را نشي.
دا مشکل سلسله مراتب به راځي مخ کې د قتین او بیا به ټولی ته او بیا به چیرته او چیرته وایند لیوا پورې به رسیږي کنه.
د بلوک نام شروع کړی دا اینن وزارت تم رسول دی یو د فنن لسته دا سلسله مراتب کړی دی.
تاسو څو کسان استي؟
مونږ شپږ څلور نفر یو. مونږ فدیګ صاحب په قرض غاړي اخیستې دغه کرایې لپاره زمونږ دا یو نیم یو کال او څو میاشتې وشولې چې په دغه کابل کې پراتی نوم وکیل پرې خیر دی نوم وزیر پرې خیر دی مشرانو جرګې هم د امو مکتوب واخیستې د هغې راته باره راز رئیس جمهور ته ولیکل چې دا خلک په حقه دي دې خلکو ته پیسې ورکړئ دا د پیسو مستحق دي او هیڅوک هم اواز نه اوري صاحب
نو دا دومره مکتوبونه چې تاسې را وړي او امرونه هم تاسې اخیستي نو دا کار هم چیرې بند دی په کوم دفتر کې بند دی
کارم دغه ریاست لوجستیک او ریاست وزارت مالیه کې دی وزارت مالیه ته موږ ته قطعي دغه مکتوب را سره د وزیر د دفاع ورته لیکلو دغه سربراه چې د خلکو ته پیسې اجرا کړي هغې ورته نور دغه مکتوب په شان لیکلو چې دا د مونږ د کوم ځای نه وکړو هغې ورته کوډ مشخص کړی چې د فلانکي کوډ نه زمونږ کوډ کې پیسې شته دی دې خلکو ته اجرا کوي
تاسې دې پوستو ته کوم مواد ورخېجوئ یا اوبه دي لوجستیکي مواد دي څه شی دي
دې ته صاحب موږ یو مخیماتو نه علاوه نور هر شی هرشه ورخېجو لوجستیکي مواد ورخېجو اوبه ورته ورخېجو په زناور ورته مال ورخېجو هر پوستې ته 15 شپږ اته زناور خېجي واده نور دې درې څلور اوسه کسانو سره باندې
دغه ستاسې د تنخوا چې ځنډېدلې څومره مشکل سره مخامخ کړي یستئ
والله په دې لکه موږ سره غلا د بچو د چپلو پیسې را سره نشته دي مګر زه احساس کوم خو یو دوه کال خو نور خو به خدمته او استاد هغه نه مرتبه تر ده
تاسو خیری غوښتنه سه ده
زمونږ اخیری غوښتنه ده رسابه چې موږ د خپل حق وسپاري
تاسو ستونزه به ورسو د دفاع وزارت چارواکو ته به ورسو
د انصاف پلټکه
د دستون زمولمړی د 201 قولي وردو د دوهمه لیواله وایاند جګړن محمد هارون یوسفزی سره شریک کړه
د رښتم څومره مسکم د لګډه د ماش په ارتباط باندې یو څه ستونزې مشکلاتونه درلودل ځکه په هغه خپل وخت سره دغه ماش د سنۍ ځا کېده او وسه څوره د کیږي دا چې موږ امر مادي او د مدیر دشتي په واسطه باندې وزارت دفاع نه ټول مراحل شو کارونه خلاصي وی دي پیسې راوړي دي او چې توجیه کړي دي فکر کوم ډېر کم پیسې پاتې دي نور دې مشکلاتونه حل دي کوم مشکل نشته
یوسف زسب کدا تاسو ته مراجعه وکي سم مشوره به ورکړي سم همکاري به ورسره وکړي
ولنه موږ کله ته موږ سره راځي دلته دا موږ خپل قومندانی دی لوا د مسلمان دی لوجستیک چې د دې د مرجې د شبې پورې مربوط ده کچې دا کم زیاته ورسره کیږي اولی قرارداد موږ راغړو او موږ په یو مالاتو کې چې مشکل پیدا شي موږ اول هغه سره کړک رانی دي چې کاکا دې مشکل حل کړي چلته موږ ورو ورو پوسټو ته خپل وخت سره په یو مالاتو شي
یو سبزه سبدا کله تاسو ته مراجعه وکړي چې د خپل اسنادم درته وخه خپل د شکایت
هم سر ار وخت راځي لواته راشي په لوا کې زی په خدمت کې ما لوجستیک په خدمت کې دا قومندانی د لوای په خدمت کې دا مونږه اند ان شاء الله خپل دې مدا مشکلات مونږ حلوي مشکل نه لرو کې
ورپسې مو د غستونزه د دفاع وزارت لوایاند دولت وزیري سره هم شریک کړه محترم وزیري صاحب د کونړ ولایت نه د ارسلا په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د کونړ او نورستان ولایت لوړ پوسټو ته د دفاع وزارت سره د یو پروتوکول په اساس خدمت کړي او خوراکي او ضروري مواد ورسولي خو کابود رسلور کال کیږي چې میاشتنی تنخواه په منظمه توګه نه ورکول کیږي په دې څکه ستاسې نظر غواړو
هر څوک چې د دفاع وزارت ته کوم خدمات ځکی او اسناد په لاس باندې ولري دفاع وزارت هیڅ حق نه لري چې دغه پیسې ورنکي څوک چې خدمات وکړي څوک چې په قراردادونو کې خپل مواد ورسي وزارت دفاع مجبور او مکلف دی چې هغه ته خپل حق ورکړي دوی که اسناد لري هغه اسناد د وزارت دفاع ته ارائه کړي چې هغه په رویت باندې وزارت دفاع دوی حق ورکړي
وزیر صاحب په ځینو ولایتونو کې د دفاع وزارت دغه تعامل شته چې ځینې قراردادیان ضروري مواد د شوی پروتوکول لمخه د پوسټو مواد رسي او په بدل کې میشتنی تنخواه اخلي خود دوی د شکایت په اساس د تنخواه په ورکړه کې د ازنټ څنګه راغله
نو زه زمونږ ټول قراردادیان په اردو کې د سيدي چې قرارداد کړي وي به پوسټو ته زمونږه کتاب چې په ساحه کې دی هغه ته مواد انتقالي خصوصا د فاسد شوینده مواد ځر فاصله دي دا انتقالي په هغه شت څنګه مواد انتقالي هر میاشتې په درې میاشتو کې دوی په خپل باندې هغه فورم امضا کوي قطاع یا قومندان ورته امضا کوي چې مواد رسولي بیا هغه خپل پیسې اخلي
وزیر صاحب تاسو د خبرې په اساس کده دوی اسناد مکمل وي او تاسو ته راوړي مرسته به ورسره وکړي
نو واضح خبره ده چې څوک اسناد ولري او حکومت قرضدار وي حکومت مجبور مقرر کړي چې پیسې ورکړي
د انصاف پلټکه
و ما اوریدل چې د کونړ ولایت یو سیدونکو ارسلا وای چې د دفاع وزارت سره د یو تړون لمخې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې امنیتی پوسټو ته خدمت کړي، خو له څو کالو راهیسې تنخواګانې په منظم ډول نه ورکول کیږي. او دا مو هم واوریدل چې د دفاع وزارت وای دوی د خپل کراس نه دغه وزارت ته وړاندې کړي، په هیڅ صورت کې به تنخواګانې و نه ځنډیږي.
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننې خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي، هغه به ورسته ورو. لمړی هغه پیغام ورو چې د همدې پروګرام لاري یو ورک سوی کس پیدا سوی دی او خپل کورنۍ ته رسیدلې دی. دغه ورور 3 کاله لا ترک وو او اوس پیدا سوی. دا پیغام به په ګډه وورو.
السلام علیکم دغه سرکونکو او دونکو ته سلامونه وایم. آیا چې ما د کندهار ولایت څخه هغه پهلوان چې 3 کاله مخته ورکو نن دوه ما د پیدا سوی دی، د ازادۍ د کارکونکو د اولادونو سمج ډیر مننه لرو چې د ازادۍ د صفو د لارې سمج پیدا کړي چې د 3 کاله ورکو نن دوه ما د چې موږ هغه ورک سره پیدا کړی دی. وسلام.
وعلیکم السلام. ستاسو د سترګې روښانوي دوستانو. که تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، نو کولای سي د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې د سکاته زنګ وهي او خپل پیغام پریږدي. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، هم دا د ازادي رادیو شمیره به درته اعلان کوم.
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنځوي د ولسوالۍ څخه دولت ملچار خبرې کوم. ځکه چې د کرزی 2 کال و چې زه د کور څخه کښنۍ راوتلی یم. ما څخه خپل کور کښنۍ یان ټوله ورځ نو هر څوک چې ما پر اصل معلومات وي په دا شمېره کې ما ته زنګ وکړي. ما ته کوم شمېره ده 0 0 2 9 9 8 2 4 4. دا ما ته کوم شمېره ده چې ساتي. زه کومنم.
السلام علیکم. زده راځو ته سلام وایم. ما زو ورکته سامولان میږي نشراسان دی ګردیز ولایت هم د پختیا. دا زده راځو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ورکه دا کوم دا سامولان میږي شپږ میاشتې کېږي. د ما زو دا که ټلیفون چې درته کړی دا کړی ما شمېره دی زه ته ورکړه او ما ته ټلیفون وکړ. ډېره مهرباني به دی او دغه به ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغه چې ګرد ورک چې ګرد نه دوه ورې کندهار ته لاړم، غزني ته لاړم، هر جایو ته لاړم. هیڅ معلومات ماته نه کیږي. خو که دغه معلومات دغه سړی دغه ټلیفون ماته وکړ ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دادی.
زه عقیب الله د ننګرهار ولایت د درنټې نه تاسو سره په تماس یم. او یو انسان الله په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټې په کلي کې او ما ولیده او که د هر چای نو په نور ولایتونه در پسې نه لټوي او د ننګرهار ولایت دی بس چې ور پسې ولټوي کېدای شي خپل عزیز یادو چې خپل زوی ترلاسه کړي. السلام.
او د دې دوست د ټلیفون شمېره دا ده 0 0 2 2 0 0 0 0. یوې خور زنګ راته وهلی او په خپل ورک پسې ګرځي د دې پیغام به اول واورو.
بله او بخیر. سرنګ لکه د ایران نه چې راوستی و یا پیدا شوی د عراق کې دی صدیق قد لري لږ چې هغه کوي د هغې نوم چې دی شکر الله دی والا دی محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی. د محبس د سرنګ کې د محبس کوڅه کې لکه هماغه ذکر دی
مننه خوري د هغه کس پیغام چې تاسو یادوي یو ځل بیا خبروم کې دای سي همدا پیدا سوی کس هغه وی چې تاسو لټوي له هرات څخه د دوست تیروري دغه پیغام راستولې وو
هرات څخه پجا زماتر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جب سڑے تو صورت تیار دے راغلے تحرات پر ترمینل کرے نو کچیر دادا آکس مستا اس کا درواز تو ہمکاری بمزم کو دا ہمکاری تا کی ہوتی تھی دا ہر چاہ ہو تو اللہ پہ ایزم دا غدا لاؤگار یا دا کنار دا دا غمنتی کو بولما شاید دا دا غمنتی کی تو آگا دی کچیر دا ہو بیا پا دا غسمارز مستر تماسین کینو با آکس درواز تو آگا دی تا کی دا ہمکاری اسرو
من نورور تاسو خپل شمیره نه ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه پنځه دېرش
السلام علیکم زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د پساو ته خبره کوم زه د والک په اړه معلومات لرم شپولان میش بور سترګې دی ژالمخې دی ومر یولس کال دی د دی وای چې د ګریشر اورکم کور می په دغه کې د ماما کریس کې دی کدار مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمیره اړه کوي چې لږه شمیره د 0 3 5 5 9 0 0 چې لږه شمیره د 0 3 5 5 9 0 0 دا د ټلیفون شمیره د خدای په
السلام علیکم زاجان خبرکم زمون ولایت نه دلیل سوال هیڅ نه کوینه زه د یو کس په حق معلومات لرم چې د ځان څخه ماری پکې پاکستان کې ماته ادرس معلوم دی پته راته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د مصالی د لی تاجن ماری پکې دا د 15 کال کېږي چې وایزه د خپل کور نه راوتلی یم دا کور ته نه متلی و ستنجری دي ارسله کې د دغه سړی پاک معلومات واړی ماته په دغه شمیره زنګوي چې پر وسته و اته تل یې 2 3 5 تاسو ته توجه نه مننه السلام علیکم
سلامونه علیکم هلی قلمونه هم کولانو په انګلستان د جولای باندې دا د ورکوشو ځان بخبرون کی تاسو د چاپارمن یو پیغام چا نشر کړ د محمد غفران ولدی کلسید د نورګل صالح مدار دري که د دغه شماره کوم چې اعلان شوی و مونږ ته بیا تکرار کړئ یا دغه شماره باندې مونږ سره اړیکه ونول شي صفر واوی 8 5 4 3 9 نو ډیره مننه کوم
بل السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم وایم د یو شخص په حقره معلومات ترکرم او کله چې یو شخص یو انجلۍ اختطاف کړی و د هغې په عقله غواړم معلومات تاسو ته درکړم او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او انجلۍ والا کولی شي چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښې دي د زما نمبر سره اریکونه شي چې د دې اکل د اصولي اسلام د کایې څخه معلومات ورکړم ډیر مننه
لکه د هر څخه د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده 0 شل دواویا دریسو اتاتیا اوس هم تاسو هغه پیغامونه اورئ چې تاسو خپل اورک اسان پکښ لټوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
اول
دین در خیلی ما دی سبز نه دلته و نفر نه درک شوه د خپل ولایت نه چې نوم یې ګلنواز ده ولد شان نواز دی وای چې زه د ننګرهار یم دا څلور میاشتې کېږي نه درک شوی دی مونږ په کلي کې ګرځي که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغې شمارې ته زنګ وایي 0-15-23-15 دوباره تکرارونه 0-8-15-2-3-3-1-15
زمودلای نه فرا ولایت کلستان اون سوالی زما کاری راز ما جام و نامه چې ورکسوي دی په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ وایي 0-8-0-2-2
السلام علیکم زمیر امشارم زریم د غزنی ولایت د ابی بند ولسوالی توجنه لکلی تازه رادیو ته پیغام ثبتوم زمو یو دوست تا دیرس کاله مخکې مدارکه سوای ده یو عبدالرحمن په نامه ده که چا ته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي یاده یې زما هغه ته خپله اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي 0-1-9
زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم زما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درک ده که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووهي
السلام علیکم جوړ پخیر زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد ما یو اخشي ورکني عبدالمحمد نمیږي چې د 15 کالو دی دا صافي تکلیف له کبله نادرکه دی که هر یې ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0-28-12-16 شمېره یو ځلې بیا 0-28-12-16 یاد دې لري چې 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي
بلی السلام علیکم زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سره تلیفون په لین یم د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی تقریبا دا 3 کاله کېږي چې د کوره څخه ندرکه دی د 8 کالو دی نن هر چا که په دې حق معلومات لري یا یو بل ځای یا یو بل ځای زما آواز اوري یا په خارج کې که دلی که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي زما د تلیفون شمېره ده 0-2-9-9-8-2-4-4 هر شاکه قضاقه شپیره ما تا زنگ ولی لذر حبوانه شینی و کنکیجی دختای پامان
السلام علیکم عبدالرزه کم در پراد ولایت در شیوان در کلی سر تا زنگو یو سنزر پلامو دی و رک دی ناسلطان اخوان نمی دی در خانم احمد بابو زوی دی در پراد ولایت در شیوان در کلی و سیدون کلی ته و پاکستان ته په دروازې باندې نه دراکه شوی دی هر مسلمان که ولیدی دغه شماره ته دی زنګ وای 0102 0043 3 دغه شماره ته دی اصل فلمان کولی دی دغه دغه شماره ته دی زنګ وای بل شماره 0108 0202 5
ازادی را دیو کرکون کو ته سلام وړاندې کومه خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسو نصر کړي ماته نماز ما یو زوی دی عمران په نامه دی شبرغان دی جوزجان دی ولایت څخه د جغسای د زرګرخانی د مدرسې د جامع جمعه څخه په خسر دی خلل د دماغ وو د کور نادرکه سوای د عمران نومیږي ستارس کال عمر ده د اول وکاله کیږي ترای تم ده هیڅ تر کې نسته هر مسلمان ته معلومات دي عمران په نامه په داخلي یا په خارجي او کچيري بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدوري مونږ ته په دې نمبر معلومات راکې 0 9 3 4 3 5 شیرینی ورته ولکیږي و سلام.
الو السلام علیکم زه د هلمند ولایت خبرې کوم جمعه خان نیغم او زما یو پلار کیږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی هیڅ معلومات پاته او د دې نه لرو او ساري هم په ټلیفون نه خلاصې دي تقریبا د شپېتو کالو دی سنځري سړی دی د کور نادره کړی هر مسلمان ور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي خدای والله نشمېره زموږ سره دې اړیکه کوم چې 0 4 5 5 بل شماره د 0 10 3 5 4 السلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکی یم. زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی آیت خان نومیږي مشهور پوری و 8 کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د ساکانو په سیمه کې نادکه شوی دی نو ژر وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه نو دغه هلک د 8 کالو رئیسې چې هېڅ پته نه معلومیږي او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کې سوی وو نو دغه هلک ورک دی اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي که چیرې یو چا په شهادت رسولی همدې لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات د 8 کالو مخکې یا د 8 کالو په وخت کې نو د دغه شمېرې ته زنګ ووهي دغه زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 5 5 4 1 0 8 شمېره بیا وایم 0 1 0 5 5 4 1 0 8 ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکی و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما یو بچی ورک دی شپاړو سکال دی څنګه ډیر شمیاش کیږي چې د کور څخه درک شوی دی ارچا ار مسلمان تر افغانستان کې پاکستان کې د خدای د رضا د فارجه زموږ سره په دا شمیرو باندې تماس ولسی ترنګ هم سور بخوندې سور الک دی د شوار سکال دی اوله شمیره د ټلیفون د ازما ده 0 2 2 10 1 0 0 دوم شمیره د 0 1 10 0 5 0 8 نو مې بارام دی د خدای د رضا د پاره هر مسلمان ورو ده کوم معلومات یې دې په خپل اوري نو چې په دا شمیره باندې نور سره تماس ونه چې خدای مې مل سه ورځ نه کومرګه په مخه مشه
زه د غزنی ولایت یو بند ولسوالۍ نشوږنه د کلي اوسېدون کیم د عبدالرحمن په نامه یم یو د کاکا زوی ده په ایران کې 15 کاله کېږي چې نادرکه ده نو دا شماره زه درته وایم چې څه ادرس راکړو 0 1 0 5 0 5 بله شماره 0 1 0 5 0 5 0 1 څه ادرس راکړو څه ده بله شیرینی
د غزنی د ولایت یم د توجنی د کلی یم د مولیات د ظاهر زوی یم د ما یو ورور د عبدالرحمن په نامه باندې د څلور دیرش یا پنځه دیرش کاله وخت کېږي چې په ایران کې نادره کوو، نو کې هر چاته معلومات وي دغه د ورک سوي عزیزانو پیغام چې خپل دغه خپل نشر ورکي هغه د بس ماته په صفر اویا څلور سوه اته ویشت صفر پنځه سوه څلور شپېته په دې شماره باندې د زنګ ووهي. بله شماره د ربا پر اووه اویا یو سل اووه شپېته نویس دوه ویشت. بله شماره مې د روشن صفر ناویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ سوه لس اوولس. نو که هر چا ته معلومات وي بس ماته دې په دغو شمارو باندې زنګ راکړي، له ټلیفون نه مې مننه. یو جهان
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي.